په خبر کې د ګرمې دولس بجې شو دونکو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییز موضوعات ورکوونه درورو خبرونه له احمد الله اور
نمړې د مهمو خبرونو سرټکی د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر وای د خیبر پښتونخوا له منسيري سره نږدې یو شمېر کسانو پر ګاډي بریټ کړي د قبایلی ضلعو ځینې مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې په یادو ضلعو کې د ځمکو په سر راپورته شوي لانچې هواري کړي او برما لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دغه هیواد کې د تیرې میاشتې د فوجي کودتا پر ضد د مظاهرینو وجنه په کلکه غندلې ده. د خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پښتین وای چې د خیبر پښتونخوا له منسيري سره نږدې یو شمېر کسانو پر ګاډي بریټ کړي او کاڼي ور باندې وورول. نو موږي د مارچ په 14 مشال ویډیو ته وویل دا پیخه د مارچ 14 او 14 نیمه شپه هغه مهال رامخته شو چې د غورزنګ له یو شمېر غړو او د پخوانی سېنټر عثمان کاکړ سره یو ځای په بټګرام کې لغونډي ورسته واپس روان ول چې د منسيري له ټول پلازي سره نږدې زنو کسانو پر سړک خندونه ودرول او پر دوی یو کاڼي وورول چې پکې د زنی ملګری ټپيان شول. منظور پښتین داوا وکړه چې هغه خلک د ټول پلازی او ورسره د فوز د نېشنل لاجستیک سیل یا NLC کارکونکو ول. خو د منسيري د پولیسو مشر آصف بدر پرون مخام مشال ویډیو سره په خبرو کې دا تور ناسم وبللو او وی ویل هغه کسان د ټول پلازی او NLC کارکونکو نه ول بلکې تحریک انقلاب نومي ایوی ډلې سره په سړک احتجاج کوو چې د غورزنګ د غړو سره یې اخو ډب شو. نوموړي دا ونه ویل چې شپې مهال د تحریک انقلاب غړو ولې او په څه احتجاج کوو. د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلعو ځینې سیاسي مشران پارلماني استازو او وکیلانو له حکومت غوښتنه کړې چې په یادو ضلعو کې د ځمکو په سر راپورته شوي لانجې هواري کړي. د پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدونه پس په قبایلی ضلعو کې د مختلفو قومونو ترمنځ د ځمکو لانجو او د دغې ستونزې د ممکنه هواري په موضوع پرون په پیښور پریس کلب کې یو سیمینار وشو چې پکې ګډونوالو حکومت ته یو شمېر تجویزونه په ورکولو سره غږ یې پرې وکړو چې د ځمکو د لانجې د زر تر زره هواري کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار کامران بنگش تیره اونۍ په پیښور کې وی خبری غونډې ته ویلی وو صوبایي حکومت د خلکو ترمنځ د لانجو د حل کولو لپاره ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل DCR نظام قبایلی ضلعو ته غځولې دی. عوامي نېشنل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان د کرونا ټیسټ مثبت راتلل وروسته نوموړي ځان په 400 کې په خپل کور کې قرنطین کړی دی. د نوموړي زوی او د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صدر ایمل ولی خان پرون په ټویټر لیکلی پلار یې پر COVID-19 ناروغۍ اخته شوی خو روغتیایي وضعیت یې ښه دی او تر اوسه یې په کور کې درملنه روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کرونا درېمې څپې زور اخیستی دی چې ورسره چارواکو اسلام آباد پینډۍ او لاهور په ګډون د هیواد په یو شمېر ښارونو کې سمارټ لاکډاون لګولې دی. په پاکستان کې په تیرو 44 ساعتونو کې له کرونا وایرس نه هیڅ کسان مړ شوي دي او 2253 نور پرې اخته شوي دي. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي وېبپاڼې تر مخه په پاکستان کې تر اوسه 15,500 نه زیات کسان له دې ناروغۍ څخه مړ شوي دي. 6,00,000 نه زیات کسان ترې متاثره شوي دي خو تر 15,200 پورې کسان ترې بیرته رغېدلي دي. په کابل ښار کې تیر ماښام غبرګو چاودنو درې کسان ووجل او 12 نور یې ټپیان کړل. د کابل د امنیتي قومندانې ویان فردوس تیره شپه مشال ویډیو ته وویل دغه چاودنې د کابل په درېمې او شپږمې امنیتي حوزو کې وشوې. د نوموړي وینا وه چې د دغو دواړو پیښو په اړه د پولیسو څېړنې روانې دي. د دغو چاودنو مسؤلیت تر اوسه کمې ډلې نه دی منلی. او اخري خبر د برما لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دغه هیواد کې د تیرې میاشتې د فوزي کودتا پر ضد د مظاهرینو وژنه په کلکه غندلې ده. پرون په برما کې د مظاهرو دوران 13 کسان د امنیتي سرتیرو لخوا ووجل شول. کریستین شرینر برګر په خپل یو بیان کې له نړیوالې ټولنې د برما خلکو او د هغوی جمهوري هیلو سره د یووالي ښودلو غوښتنه کړې ده. د ظاهر رسنیو دراپورونو له مخې 14 مظاهره چیان د ینګون ښار په یوه غریب میشته سیمه کې وجل شوي او تر دې مخکې 3 نور کسان د میانمار په نورو برخو کې وجل شوي وو. دولتي تلویزیون وایي چې د اخو ډب پر مهال یو پولیس هم وجل شوی دی. پرونۍ ورځ د فروری میاشتې له لومړۍ نیټې چې فوزي کودتا شوې او مظاهرې روانې دي په دغه هیواد کې یوه له خونړیو ورځو ګڼل کیږي. شرینر برګر وینا وه د برما ځواکونو د بین المللي غوښتنو سرغړونه کړې ده او زیاته یې کړه چې د طبي عملې په وړاندې روان ظلم او اولسي انفراسټرکچر ویجاړول د سولې او ثبات لپاره هر ډول امکانات زیانمنوي. د خبرونو پای.
د مشال رادیو خبرونه مو اوریدل اوریدونکو په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمیر نور سیمیز موضوعاتو رپورټونه تاسو لپاره لرو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وایي د خالی اتوار تر د منصبه د منصرې پر ټول پلازا یو ډله خلکو د دوی پر ګاډي حمله کړې او دوی یې په کانو ویشتې دي. نن بیا ټاکل شوی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ دیوه بندي مخکخ یوسف علي خان د مردان په ترهګرۍ ضد عدالت کې د ضمانت درخواست اوریدنه وشي. پرون په پېښور پریس کلب کې یو سیمینار د دې لپاره جوړ شوی چې په قبایلي ضلعو کې د ځمکو د لانجو پر لاملونو او د هغو د حل پر لارو چارو خبرې وشي.
یو کمیشن دی جوړ شي چې لینڈ سیټلمنټ وکړي. سیاسي بیداری پکار ده. پولیس هغه واک او اختیار ورکړي چې نه چې مثال کم پکار دی. لږې کې پسې ډیبیلډینګ ضرورت.
هیله ده د مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع ترازو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وایي چې وړل خلکو د خالی اتوار تر دامن شپه د منصرې ټول پلازې ته نږدې د پر ګاډي برید کړی او دوی په کانو دی او ملګري په کانو ویشتې دي. نوموړي پرون له مشالې دوسر په خبرو کې زیاته کړه چې په پیښه کې د ځینې ملګري ټپیان شوي هم دي. خو د منصرې پولیس دا تورونه ردوي وایي هغه مهال تحریک انقلاب نومي یوې ډلې په سړک احتجاج کوو چې د غورځنګ له غړو سره یې تاوتریخوالی وشو. پولیسو زیاته کړې د غورځنګ کسانو احتجاج کوونکي وهلي خو دا یې ونه ویل چې تحریک انقلاب غړو ولې د شپې مهال احتجاج کوو. تفصیل سراج ظهیر راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین وایي د خیبر پښتونخوا د مانسیرې سره نږدې په ګاډي د کانو برید شوی او یو شمېر کسان ورته په سړک خنډونه ودرولي وو. خو د سیمې پولیس دا تورونه ردوي. پښتین د مارچ په 14 مشال ریډیو ته وی چې د خالی په ورځ د غورځنګ له یو شمېر غړو او مشرانو او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له سیاستوال او پخوانی سېنېټر عثمان کاکړ سره یو ځای په بټګرام کې غونډې ته تللی وو. پښتین وایي نیم پچی لبټګرام استنیدو د مانسرې لټول پلازې سره نږدې ځینی کسانو په سړک خندونه ودرول او بیا دوی ته کنځلې وکړي او په ګاډي او د غورځنګ په غړو یې کانی ورول چې پکې د ځینی ملګری برسیرن ټپیان شول او د ګاډي شیشې ماته شو.
مانسرا کې په موټر وی باندې لکه په موټر وی باندې عام اولس وکړي راځي دلای نشي. عام اولس نو خپل د کوم ټول پلازا وا د ټول پلازې نو کران د ان ال سی ولدی ټول راوستلی وو. نو زمون گاډای دوی اول نه اب نشانه کړی و چې څنګه گاډای راتللو دوی ودرولو چې وای درولو بدې کې دنه دوی لار بند کړل سټیکلی کې خدلی وو دوی کنزلې کولې. نو مدینه بس زمون یو د ملګری راکوس شول او دلته د اپ سټیکل لري کولو چې مونږ ته څنګه لار جوړ شي. دوی په هغه تشدد شروع کو بدې کې دوی پتراو شروع کو ټماټر یې راغورځول تیز یې راغورځول چې غنه زمون د گاډی چې کوم شیشه واغه ماته شول. بیا مونږ څه په مشکله لار
منظور پښتین دا وکړه چې هغه خلک د ټول پلازې او ورسره د پوز د نېشنل لاجستیک سیل یا ان ال سی کارکونکي وو.
دا په ساده جامو کې وو خدا ښکارېدل دا ځکه چې ټول پلازا کې چې کوم کسان کینی چې هلته دوی ټول ټیکس داخلي هغه هم یو نو موجود نو ښکارېدل چې هغه را کوس شوی دي او دلته ان ال سی ولا کار کوي د فوج به اداره ده هغه هغه خلک وو.
خود منصری د پولیسو مشر آصف بادر دا تورونه ناسم بولی او وایي هغه کسان د ټول پلازې او د ان ال سی کارکونکي نه وو. نوموړي د مارچ په 14 ماښام مشال ریډیو ته وی په منصری کې یو ډلې احتجاج کوو چې په هغه وخت د غورځنګ د غړو سره یې اخو ډب وشو.
یہ یہاں پہ جو ایک تحریک انقلاب ہے
دی وئی دلتا دے تحریک انقلاب پنم یہ ویڈلے پر سڑک احتجاج کڑے ہوا بیا رستخ پریشتوی ویڈیو گانی خائی چی دے تحریک انقلاب او پی ٹی ایم غڑو دیو بل زید نارے وحالے بینر یہ پلاسونو کی نیولے وی کل چی دے غرزنگ کسان دے خندونو تر لرکول رستو روان شو نو داغوی لگاڑی یو کس کش شو او ڈزی وکڑے او زینی کسان یہ دے ٹوپک پا کنداغونو وحال تا ہر سپا ویڈیو کی خکاری پا دیکار کی دے پی ٹی ایم دو یادری نور کسان هم شامل وو او زما په خیال منظور پښتین پکې نه وو.
دو تین بندې ته انہوں نے یہ غار کر کی ہے منظور پښتین تو میرے خیال سے نہیں تھا.
د منصری د پولیسو مشر زیات کړی چې تر اوسه د هیڅ لوري پر وړاندې کاروایی نه ده کړې، خو پښتین وایي دا لومړی ځل نه دی چې په ده او ملګرو یې برید کیږي او یا یې مخه نیول کیږي. د مارچ په 8 نیټه نوموړی د غورزنګ له مخکهانو او پلویانو سره په مومندو کې د ورکو کسانو یو پرلته روان وو چې په یک غونډ یې انتظامی چارواکو مخه ونیوله او ضلع ته یې له داخلېدو وګرځوو. انتظامیه وایي په مومندو کې د قانون یو سل څلور څلوېښتمه دفاع نافذ کړې وه چې سره سم په ولسی غونډو بندیز وو. تر دې مخکې د مارچ په لومړۍ نیټه انتظامی او امنیتی سرتیرو منظور پښتین د بلوچستان په چمن کې د عوامي نشتل ګوند د یو سیاستوال اسد خان اسکزی تر فاتحي وروسته صوبی اویس. انتظامیه وایي د عامه نظم ګډوډۍ مخنیوي په موخه یې د غورزنګ په مشر صوبی ته په ورتګ بندیز لګولې دی.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
په برتانیا کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ یوسف علي خان چې د سوابۍ پولیسو 13 فبروري میاشت نیولی و ټاکل شوی، نن د مارچ پر 15 د مردان په ترهګرۍ ضد عدالت کې د ضمانت د درخواست اورېدنه وشي. خو د نوموړي کشر رور وایي یوسف علي خان په ناحقه گرفتار شوی او دا چې د خوشي کېدو تمه یې دوی نه لري. پولیسو ویلي یوسف علي خان د پاکستان ضد د هغو خبرو لپاره نیول دی چې په برتانیا کې یوې غونډې ته په وینا کې کړی وي. د پښتون ژغورنې غورزنګ فعال غړي بیا وایي چې د پاکستان ریاست د دوی لسګونه ملګري زندانی کړي، خو د پښتنو د حقونو لپاره له غږ پورته کولو به دوی په شا نشي. نور په دې رپورټ کې وري
تاکل شوی د پښتون ژغورنې غورزنګ د بندي مخکخ یوسف علي خان د ضمانت درخواست اوریدنه نن د مردان په ترهګرۍ ضد عدالت کې وشي.
د یوسف علي خان کشر ورور یوسف هارون د مارچ پر 14 مشال ریډیو ته د سوابۍ په زروبای کلی کې د دوی پر کور د پولیسو د فبروري 14 شپې د چاپې کیسه وکړه چې په خبره دوی زخت ډیر ویرولي ول. نوموړی پولیس تورنوي چې دوی قانوني حق نه مني او د مقدمې په لړ کې مرسته ورسره نه کوي.
زما بوډای مور ده 95 ایئرز ده، غم ډیره زیاته پریشانه ده، خور مې ده غم ډیسیبل ده، غم او زوم چې رجوان کې داسې ما سره شي نه دي نو لګ دی. زمون کول چتونو باندې گیر چا تیر درې طرفونه نیسلی دروازه چې په کومه طریقه ته کوله لته ور کولې ډیټا سے کولې ته داسې روشنایی وشت اسمان ته سره کتر وشت او باندې او بجې بیا په موږ ټوپکو بولټونه راخلی وو تلور ویلا روان کړ. بیا ور سره نورې دارو ولا په سپینو موټرو کې او په خاص گاڑو کې ور سره بیا خلک ناس وو. موږ ته چې کم دینه وړو دینه خو خو نه دی یو خو وزلې ولا کستډي ورکته لس راځي خدا غوښ په جیل کې موږ ریکارډ نه راکې لکه څنګه وکیل به تاسو پاس کې چې موږ ریکارډ نه راکې.
یوسف هارون زیاتوی پولیسو په بیا بیا ریمانډونو د ورور تر رواني فشار لاندې ساتلې
وهله ټکول نه او زیني دغه ورکول کې یوازې په یو کمره کې بند ساتلې یا داسې لایټ لګول وته د ورکول چې کرونا د دادې متوجل شو یوه دینه بعد هم کته په یو کې کې دنیا په هر ګوټ کې زمو سره بتا سره کته دا شانتي خبره کې خبره خو غدا کې چې هر به تپې کول باندې عمل شوی در دې تحقیقات شي دا بجلی زمونږ نه دی په 2 روپۍ یونټ اخلي وا بس موږ له پشل لا کیندا خو زمونږ کی زوره دي تا زمار سره نسلې یو 5000 پیر له تیل تمہارا په کم ریټ وړي واپس په کم راکه دا خو حق خبره د خپل کام لپاره جګړه ده.
د یوسف علی خان یو وکیل د پیښور شاه محمد اډوکیټ وای په داسې حال کې چې نن دا غد ضمانت درخواست اوریدنه ده، پولیس لا هم دوی ته د مقدمه نقل نه دی ورکړي. نموړه زیاتوي
کوم لا انفورسینګ ایجنسیز دي دا د غیر یوټی جوړی کی چې د یو کس خلاف کوم ایو کیس یا مقدمه جوړی کی نو په کار چې دا هغه ته یا د وکیل ته چې دی هغه کاپی وته پروواید کی نو فن حال د پاره کوم ته چې دی کنه هیڅ کیس په کاپی نه دا پروواید کړی شوی چې په هغه باندې موږ به شکر شو. دا په کیس کې هو د ای ټی سی دفعه هم لګیدل چې کوم د دهشتګردي دفعات دي.
موږ د مارچ پر 14 د یوسف علي خان د قضیه او د نوموړي د وکیلانو د دې تور پاړه چې پولیس د هغه د مقدمه نقل دوی ته نور کوي د سوابۍ او هم د مردان له پولیسو سره په بیا بیا د ټلیفوني خبرو هڅه وکړه خو بریالي نشو. البته د سوابۍ د یار حسین تانه تفتیشي افسر فضل مالک د فبروري پر 15 مشال لډو ته ویلیو چې پر یوسف علي خان د پاکستان پر ضد د هغه کرکجنو خبرو لپاره مقدمه درج شوې چې په برتانیا کې یوې غونډې ته په وینا کې کړې وي. په سوابای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ لیاقت یوسفزی د مارچ پر 14مه مشال رډیو ته ویل د دوی د یو مشر علي وزیر په شمول چې نوموړی په کامی سبلای کې د جنوبی وزیرستان د خلکو منتخب استازې هم دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ شاوخوا دیرش پلویان دا وخت د پاکستان په زندان کې دي. خو یوسفزی زیاته کړه چې د غورځنګ ملګری به د پښتنو د حقونو لپاره له غږ پورته کولو و نه ګرځي.
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
پپاو کم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیم بجا
قانوني لارې
په دونی مو بجو
د رڼا په لور
پپاو کم دریو بجو
سندري جادوګری
په درېنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
د مارچ پر 14مه یعنی پرون په پیښور پریس کلب کې د فاټا په خیبر پښتونخوا تر ورګړېدو وروسته په قبایلي ضلعو کې د مختلفو قومونو ترمنځ د ځمکو د لانجو تر شا د لاملونو او د هغو د حل پر لارو چارو د خبرو لپاره یو سیمینار جوړ شوی. په غونډه کې د قبایلي ضلعو مخورو سیاسي مشرانو د پارلمان غړو وکیلانو او ریټایرډ سیول افسرانو ګډون وکړ. دوی د یادې ستونزې د حل په موخه یو شمېر وړاندیزونه وکړل مخترا وړل پر حکومت یې غږ وکړل چې تر هر څه د مخه په قبایلي سیمو کې مورچو ته ختلي کسان کوز کړي او د قومي جګړو مخه ونیسي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې له ځمکو سره اړوند مسلو د حل لپاره سالیسي کمیټې جوړې کړي او د هغو پریکړو ته قانوني حیثیت ورکړی دی. د فرهاد شینواري پر رپورټ کې تفصیل اورو.
په دې سیمینار کې د تفصیلی بحث نه پس یو شمیر وړاندیزونه را مخې ته شول. د دغه سیمینار کوربه د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ محسن داوډ مشال ریډیو ته وویل چې په کار د 15مه یې بدلون نه پس د قبایلي ضلعو اصلاحاتي مسوده زر عملي کړل شي، د ځمکو ریکارډ دې جوړ کړل شي او عدالتونه دې د پولیټیکل انتظامی د وخت زړې فیصله شوې مقدمه نه اخلي.
پچ کم ریفارمز پکیج هو پغه باندې هم دا وښو چې مثال هغه اوسه پر امپلیمنت نه شو یو وخت دا وښو یو کمیشن دی جوړ شي چې هغه لند سټلمنټو کی او چې کوم زړې فیصلې الډی شوې دي پکار نه د چا عدالتونه هغه فیصلې ور واخلي چې ځکه چې دې تر با نوې نوې شخړې عدالتونه تم انس راځي. دویم خبره وسره وسره دا مو شو چې مثال سیاسي بیداری پکار ده، پولیس هغه واک او اختیار ور کړیږي نه چې مثال کم پکار دی لږی کیپاسټی بلډینګ ضرورت ته پغه باندې بیا ریسپانسیبিলিটি مرزي.
په دې سیمینار کې شریک د پاکستان سپریم کورٹ بار اسوسییشن صدر لطیف اپریدی وویل چې دا وړاندیز پکې په کثرت سره رمخ ته شو چې حکومت ته د لینډ سټلمنټ آرډیننس لاندې په قبایلي ضلعو کې د ځمکو تعین یقیني کړي او دا د فاټا ریفارمز کمیټې د چیرمین سرتاج عزیز په سفارشاتو کې هم شامل وو.
چې څنګه د سرتاج عزیز په سفارشاتو کې سفارش شو دی چې دلته دی بندوبست شي، بندوبست زمکو مالکان څنګه دي، آبادی دي، بنجری دي، د چا دي، شاملات مکه د چا ده، لختې څه دي، شګه صدا غر د چا دي، دا ټول تفصیل پاره کې راځي. نو موږ مطالبه دا وکړه چې فوراً د حکومت دغه بندوبست شروع کړي. دا زمکی دا بندوبست دې پر ضروري دي چې مالک معلوم شي، قبضه معلوم شي، رواج معلوم شي، دا ټول خبرې پاره کې لازمي.
د جنوبی وزیرستان یو سیاسي فعال ایاز وزیر وویل چې هلته په قبایلي ضلعو کې سره خلک مورچه ځن شوي او د خلکو ورځنی ژوند باندې ډیر اثر کړی.
خلک مورچه ځن شوي دي، غټه وسله استعمالي یا حکومت بالکل خاموش دی. د دمتونی کوم او د زلی خل کوم ترمنځ مرګ جبل روزانه په بنیاد باندې کې د میژ د فوج نه د اف سی نه مطالبه دو چې دا فوراً د مسله کې د دوی په لوس کې دو د میژ معاشه تباه کیږي، میژ وړ کم نسل د تعلیم نه د ټپک طرف ته درمې پچار داوه چې میژ د کلام په ځوی باندې ټپک نه کې ور د ټپک په ځوی کلام ور کې.
د صوبایي اسمبلی غړي او د عوامي نېشنل ګوند یو مخکخ نثار مومند وویل چې موږ دا وړاندیز ورکړ چې د ځمکو د لانجو د هواري لپاره دی د یو سیشن جج په مشرۍ کې ځانګړي جرګه یا کمیټي جوړ شي چې دا ټولې لانجې یا شخړې هواري کړي.
یو خو د ځمکو ډسپیوټ جرګه دی د سیشن جج لاندې جوړ شي چې هغه د ډي سي یا د انتظامیه سره نه چې هغه آزاد وي او هغه باندې د نورو ادارو هم په پریشر نه ځکه چې هغه به جج منګه یو داته جزور ک چې دا سیاسي اتحاد په شکل منګه پټول قبایلی سیمه کې بیا یو ځل ک څنګه چې د مرج پاره کړو یو غټ سیاسي اتحاد دی جوړ او ټول ګوندونه مشران دی راوغړو او غوی ته دا خبره په ګوته کو چې د مسالو حل منګتا زه آسان شي.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی چې دوی په قبایلی ضلعو کې د الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن په نوم د سالسانو جرګې معرفي کړي او دې ته یې قانوني حیثیت ورکړی. کوم فریقین عدالت ته لانجه نه وړي او په خپله خوښه یې د جرګې له لارې هوارول غواړي نو دې فورم ته هم تللی شي او دې نه قبایلی ولس د ځمکو د لانجو د هواري لپاره استفاده کولی شي. دوی ویلي چې په قبایلي ضلعو کې به د بندوبستي ضلعو په څیر ټول قوانین په مرحله واره توګه عملي کړي او د ولس حقونه به ورسره خوندي شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان حکومت وایي له افغانستان سره پر پوله د اغزن تار لګولو چارې شاوخوا 90% مکمل کړي دي. خو پر ډیورنډ کرښه باړ د خلکو پر اقتصاد، ټولنیز او کلتوري ژوند څه اغېز کړی؟
خلک ته ژوند په دما ورسره د چکم خلک ولته مزک لرل، ولته کورونا لرل.
زمنګ پلویم دي، زمنګ زمکیم دي، زمنګ مرګریم دي، زمنګ هر څه دی هغه طرف ته.
پاکستانیان یو کډون د پاکستان دي د دواړه خپلو قوم یو وزیر یو.
د ډیورنډ پر کرخه د کټارو د اثراتو په اړه د مشال راډیو دوه ځانګړي رپورټونه د مارچ پر 14 او 15 د غرمې 12 بجو او د مازیګر 15 بجو په خبري ساعتونو کې خبريږي.
د مارچ پر 12 د پاکستان سینټ غړو حکومتي کاندید صادق سنجرانی د مشرانو جرګې سینټ مشر وټاکه. دغه مقابله د اپوزیشن اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنټ له امیدوار سید یوسف رضا ګیلانی سره وه. خو د ریټرننګ افسر لخوا د یوسف رضا ګیلانی د وو رایو ردولو وروسته اپوزیشن د ټاکنې له درغلیو ډکې وبدلې او د صادق سنجرانی د بریا په عدالت کې د چیلنجولو اعلان وکړ. پښتنه دادا چې په دغه سی ولانجمنه او تاوتریخوالي ډکه فضا کې د سینټ نوې ټاکل شوی مشر با دغه ایوان څنګه چلوي او آیا دا لانجه به پراتلونکي کې پر قانون سازي هم اغیز وکړي او کنه؟ دا به د عبدالحی کاکړ په دې رپورت کې وره.
کله چې د مارچ پر 12 ریټرننګ افسر مظفر علي شاه د سینټ د چیرمن لپاره د اچول سو رای نتیجې اعلان کړې او حکومتي امیدوار صادق سنجرانی کامیاب وګرځولې نو اپوزیشن په سمدستي توګه د نتیجې رد کړې. په سینټ کې د اپوزیشن اتحاد پی ډی ایم د غړو شمیر زیات دی چې 50 جوړیږي او حکومت او اتحادیان بیا 48 غړي لري. خو چې کله انتخابات وسول نو د اکثریت لرلو سربیره یوسف رضا ګیلانی وبایله او صادق سنجرانی وګټله. صادق سنجرانی 48 او یوسف رضا ګیلانی 24 رائے اخیستے وی او ریٹرننگ افیسر دا اپوزیشن کاندید او رائے رد کڑی وی. پی ڈی ایم دا نتیجے نمانی اوائی چی یوسف رضا گیلانی ٹاکنی گٹلی دی او او رد سوی رائے دا او ٹاچولو لأسول سر سامی دی. خود دوی پیدا ریٹرننگ افیسر پا درغلی کولو سر دا صادق سنجرانی بریا اعلان کړی دا. دوی د ټاکنو په عدالت کې د چیلنجولو اعلان کړی. دا دوم ځل دی چې صادق سنجرانی د سینټ مشر ټاکل کیږي. خو د تیر ځل برعکس دا وار د درغلیو پر اساس دغه ټاکنه لنجبنه سوې ده. هغه په 2013 کال کې هم په داسې حال کې ټاکل شوی وو چې پیپلز پارټۍ حمایت کړی وو. زیاتره کارپوهان په دې سلا دي چې د تیری کاري مودې پر مهال صادق سنجرانی تر ډېره حده سینټ په غیر جانبداره توګه چلولې وو. خو د دوی په فکر د تیر ځل په پرتله به شایي د هغه دومره کاري موده له مشکلاتو ډکوي. نوشن یوسف له تیرو 14 کلونو راځي د جیو ټلویزیون لپاره پارلماني چاري ریپورټوي. نوموړی د مارچ پر 14 نیټه مشال لیډو ټول صادق سنجرانی د سینټ د مشر پتوګه خپل تیر درې کال ډیر آرام تر کړی وو. خو د دې په وینا د ځل صورتحال ځکه بدل دی چې ټاکنې لانجمنې سوي دي.
انہوں نے جو پچھلے اپنا 3 ایئرز تھا وہ بہت کمفرٹیبلی
اور دوائی ہغا خپل تیر درے کال ڈیر پر آرام تیر کل اوس د هغه د بیا ټاکل کېدو موضوع لنجمنه سوې ده، نو شاید دا ځل له چیلنج سره مخامخ وي. دا ځل به دای له سخت اپوزیشن سره مخامخ وي او شاید هغه له د سره سخت رویه وساتي. صادق سنجرانی له خلکو سره ذاتی تعلقات جوړوي، خو بیا هم د د راتلونکي درې کلونه موده به شاید له مشکلاتو ډک ثابت شي. په عمومي توګه دا فکر کېږي چې د پاکستان قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلیانو په پرتله په سینټ کې د ګوندونو تکړه سنجیده تجربه کار او مشران غړي ناست وي، نو ځکه د دې ایوان ماحول تر اسمبلیو ډیر شوی. خو د اردو نیوز د پارلماني چارو خبريال بشیر چودري وای چې له تیرو څو کلونو راځي په سینټ کې سیاسي ماحول لږ څه غیر سنجیده سوی دی. نوموړی د دې وجه د تریک انصاف د جنو غړو رویه یادوي. بشیر چودري چې له تیرو 15 کلونو راځي د پارلماني چارو ریپورتنګ کوي وای چې صادق سنجرانی د 2013 کال څخه تر 2020 کال پورې په خپل درې کلنۍ موده کې په ډیر ازغم سره د سینټ غونډه چلولې وه. خدای هم په دې نظر دی چې د چیرمین د اوسنیو ټاکنو د لانجبن کېدو له کبله شایي دا وار د هغه لپاره د ایوان په چلولو کې مشکلات وي.
حکومت د پټو کیمرو لګولو د تور له کبله اوله غونډه د رضا ربانی او اعظم سواتی ترمنځ له شخړې پیل شوه. په ټاکنو کې د اپوزیشن د غړو شمیر زیات و خو وګټل صادق سنجرانی. نو په داسې حال کې به تاوتریخوالی دوام وکړي او د
د صادق سنجرانی د ټاکل کېدو پر سر د حکومت او اپوزیشن ترمنځ وار لمخه خراب تعلقات نور هم کړکیچن سوي دي او د نوشین یوسف وینا شایي دا په راتلونکي کې پر قانون سازي هم اغیز وکړي. دا شکاری چې دا ځل به حکومت او اپوزیشن دواړه د یو بل خلاف سخت رویه وساتي. که حکومت قانون وړاندې کوي نو اپوزیشن به شایي سخت مزاحمت وکړي او که اپوزیشن راوړي نو حکومت به مخه ونیسي. دا ځل دلچسپ خبره دا ده چې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د غړو شمیر ډیر کم دی. که حکومت قانون وړاندې کړي او د اپوزیشن څوګړي په غونډه کې نه وي نو منظور بشي، او که هم دغسي اپوزیشن بل وړاندې کړي او څو حکومتي غړي غیر حاضر وي نو اپوزیشن کولای شي خپل قانون منظور کړي. بشیر چودري په سینټ کې د قانون سازي په اړه بیا وایي چې شایي د پخوا په څیر د حکومت او اپوزیشن ترمنځ پر هغو قانونونو اتفاق وسی چې له ملي ګټو سره تړاو لري. نوموړی د ملي ګټو د قانون سازي مثال په پخوا کې منظور شو د پخواني فاټا په خیبر پښتونخوا د ورګډولو قانون او د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس سره اړوند قانونونه ورکوي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغلل د نن شو آغاز شوې ده. په هټ دور کې د خپل
څوار نوالو لړمانان پورې کېږي چې څو اتم سویا بورډر شو یا ستل کا خبر لاړه.
اول د خوند لپاره چې دا وربند مخته شو به ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم دا ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې له احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ڈاؤن لوډ کا.
دا خور اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدن کو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې په پیښور کې د غرمې دولسنی بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز له احمد الله اورو.
د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پښتین وایي چې د خیبر پښتونخوا له مانسیری سره نږدې یو شمیر کسانو یې پر ګاډي برید کړی او کاڼي یې ورباندې ورول. منظور پښتین دا وکړه چې هغه خلک د ټول پلازې او ورسره د فوز د نېشنل لاجستیک سیل یا ان ال سی کارکونکي ول. خو د مانسیری د پولیسو مشر آصف بادر پرون مخام مشال ویډیو سره په خبرو کې دا تور ناسم وبللو او ویویل هغه کسان د ټول پلازې او ال ان سی کارکونکي نه بلکې تحریک انقلاب نومي یوې ډلې په سړک احتجاج کوو چې د غورزنګ د غړو سره یې اخو ډبو شو. د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلعو ځینې سیاسي مشرانو پارلماني استازو او وکیلانو له حکومت غوښتنه کړې چې په یادو ضلعو کې د ځمکو په سر راپورته شوي لانجې هواري کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار کامران بنګش تېره اونۍ په پېښور کې وی خبري غونډې ته ویلي صوبایي حکومت د خلکو ترمنځ د لانجو د حل کولو لپاره ډسپیوټ ریزولوشن کونسل یا ډی آر سی نظام قبایلی ضلعو ته غځولی دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د کورونا ټیسټ مثبت راتلل وروسته نوموړي ځان په 400 کې په خپل کور کې قرنټین کړی دی. دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د کورونا دریمې څپې زور اخیستی دی چې ورسره چارواکو اسلام آباد، راولپنډۍ او لاهور په ګډون د هیواد په یو شمېر نورو ښارونو کې سمارټ لاکډاون لګولی دی. په کابل ښار کې تیر ماښام غبرګو چاودنو درې کسان ووژل او 12 نور یې ټپیان کړل. د کابل د امنیه قومندانې ویان فردوس فرامرز تیره شپه مشال ویډیو ته ویلي دغه چاودنې د کابل په درېمې او شپږمې امنیتي حوزو کې وشوې. د دغو چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې. د برما لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دغه هیواد کې د تیرې میاشتې د فوزي کودتا پر ضد د مظاهرینو وژنه په کلکه غندلې ده. پرون په برما کې د مظاهرو دوران 18 کسان د امنیتي سرتیرو لخوا ووژل شول. کرسټین په خپل یو بیان کې له نړیوالې ټولنې د برما خلکو او د هغوی جمهوري هیلو سره د یووالي خودلو غوښتنه کړې ده.
نن خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل سره یو بل موضوع ته د پکتیا امنیه کمانډانه دول 250 میل سپکو درنه وسله ډایاګ پروګرام ته سپارلې ده. چارواکي وایي دا وسله د عملیاتو تلاشه پر مهال غیر مسوله وسلوالو نیولې او په توري یو شمېر کسان هم عدلی او قضایي ادارو ته ورپیژندلې دي. نورحال نجیب الله الوخیل اورو.
د یک شنبه په ورځ د پکتیا امنیه قمندانې 250 میله بیلابیل سپک او درنه وسله چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د عملیاتو او یا تلاشیو پر مهال له غیر مسؤولو وسلوالو نیولې و ډایاک پروګرام ته وسپارله. ډایاک پروګرام ته په دې سپارل شوو وسلو کې کلاشینکوفونه، توفنګچې، پیکا، ګرنیټ بمونه، دوربینونه او یو اندازه مهمات شامل دي. د پکتیا امنیه قمندان ملپاسوال نجیب الله سرتیر مشال راډیو ته وویل یاده وسله د وروستیو شپږو میاشتو په موده کې د پولیسو لاس ته لوېدلې او په تورې یو شمېر کسان هم نیول شوي چې عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندل شوي دي.
یو مقدار تجهیزاتو او جنگي وسایلو سره دا تقریبا په شپږو میاشتو کې موږ د په مختلفو عملیاتو کې د دشمن څخه لاس ته راوړې دي او یا هم د مختلف قضایاو دي. یو تعداد کسان نیول شوي هم دي او سرنولې ته معرفي شوي دي.
بل لوري ته د پکتیا اوسیدونکو او فعالان له غیر مسؤوله وسلوالو څخه د وسلو نیول یو ښه اقدام بولي. مدني فعال حمید افغان وایي ډیری هدفي وژنې او ناامنۍ د غیر مسؤوله وسلوالو لخوا ترسره کیږي.
هغه غیر مسؤوله وسلوال چې دغه وسلې ګرځوي یا ترور پیر کوي یا نورې پیښې کوي یو خو به همدغو مخه ورسره ونیول شي او د امنیت په ټینګښت کې به ښه رول ولوبوي او همدغه وسلې چې کومې ډایاک ته سپارل کیږي همدغه بیرته باید په افغان نظامي ځواک باندې وویشل شي.
د پکتیا یو بل اوسیدونکی حمزه تکلم وایي
د ډایاک د لوري چې کومې وسلې راټولېږي دغه ډیری غیر قانوني وسلې دي او غیر قانوني وسلوالو یا غیر مسؤول وسلوالو ډلو څخه راټولې شوې دي. نو دغه یو خبره ساده خو کله چې ډایګ دغه وسلې راټولوي نو په کار د چې بیرته امنیتي ځواکونو ته وسپاري ترڅو د جګړې په ډګر کې ګټه ترې واخلي.
د لوی پکتیا په درې واړه ولایتونو کې خلک له لسګونو کلونو راهیسې په کور کې وسته ساتي او دی وسلو څخه د سرحدونو په ساتنو کې هم ګټ اخلي، خو کله ناکله د همدې وسلو له عمله امنیتی پیخی او قومی شخری هم رامنسته کیگی.
د نوی کرونا وایرس ناروغی علاج نلری، خورس خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځی، مخ پوزې خلی او سترګو ته لاسونه مور وړی، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتی، په لاس او غیږ روغبړ مکوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
په پیښور کې له ماشومانو سره اړوند مقدمو اوریدو لپاره جوړ شوی خصوصي عدالت د مارچ پر 13 په یو پریکړه کې پر یوې اته کلنې ماشومې د جنسي تیری په تور د کاري سعید په نوم یو تن ته د مرګ سزا اورولې. پر نوموړي دا تور ثابت شوی چې دا ماشومې په 2019 کال کې د پیښور د احمد خیل نومي سیمې په یو جومات کې د خپل هوس ښکار کړی و. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو فعالان وایي د لپاره چې ماشومان د جنسي تیری له پیښو وژغورل شي، په ټولنه کې د هغوی د حقونو د ژوند د خوندیتوب په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه باید ډیر شي. د شبیر احمد جان رپورټ.
پیښور کې د ماشومانو لپاره د جوړ عدالت جوی جج ودیا مشتاق ملک د اته کلنې ماشومې د جنسي زیاتی په تور کې 2019 کې نیول شوی د جومات یو امام قاری سعید ته د مرګ سزا اورولې ده. د پیښې وروسته د یادې ماشومې پلار پیښور انقلاب تڼه کې د ده پر ضد رپورټ هم درج کړی و. په عدالت کې دغه مقدمه چلوونکي سرکاري وکیل سنگین شاه مشال لیړو ته په دې باب له وویل چې د ماشومې پلار وروسته دغه ملزم سره روغه هم کړې وه، ولې په قانون کې د دا ډول جرمونو لپاره د روغې جوړې ډېر کم امکانات وي.
دا کیس په پیښور کې په 2019 کې رجسٹر شو، بیا په چایل پروټیکشن کوډ پېښور کې د دې ټرایل شو. دا چې نو دا جمعات کې کاریو کاری صحیح ده، په جمعات کې د نن د ماشومې سره زیاتی کړو. ټرایل دوران کې بیا پلار را لوې چې ما روغ کړې ما دې بخلې، په دې کې زو پروسیکیوټر او ماشومه مې پېښ کړه، هغه ټیک ټاک بیان ورک او د ټرایل نه پس چې دینو بیا عدالت چایل پروټیکشن کوډ ته سزا موت چې دینو دا سنو. کله چې چایلډ پروټیکشن کوډ کار چالو کړی دی نو دا لومبه سزا موت.
عبدالسلام آصف چې یو سرکاري محکمه کې کار کوي وایي چې د یو پلر په هیڅ دوی غواړي چې د ماشومانو پر ضد زیاتی او تشدد مخنیوي لپاره باید سزاګانې زر تر زر ورکړي شي، ځکه د دوی په وینا دا ډول قضیو کې زیاتره مور او پلار د فشار لاندې روغ سولې وکړي.
د مذهب پاړ کې په مدرسو کې په سکولونو کې دا خلک په تواتر سره هم دغه شانته د ماشومانو سره دا زیاتې کوي او بیا لک هغه روغ او شی او خلک هم ویره خیر دی. بس د مذهب په وجه باندې هغه سافټ کارنر معاشره د دې د پاره لري. لکه په دې کیس کې هم کتا سو ګورئ نو پلارې کمپرومایز کړو، داسې کیسز کې خو اکثر کنوکشن نه کیږي، بس کمپرومایز شي او بیا خبره ختمه شي.
په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو او ښېګړې لپاره کارکونکي عمران ټکر وای چې پاکستان کې او په خصوصو توګه خیبر پښتونخوا کې د ماشومان پر ضد کېدونکې د تشدد کیسونو کې نور هم زیاتوالی راغلی دی، نو باید په ټولنیزه کچه د ولس شعوري معیار لوړولو لپاره ګامونه پورته کړی شي چې دا ډول پیښو مخنیوي ممکن شي.
ډیجیټل ټکنالوژي یا د انټرنیټ یا د موبایل د زیاتوالي په وجه یا ماشومان ته پاملرنه نه کول یا د غربت او نور سيزونو په وجه باندې هم د پیښو کې اضافه شوې ده. خو زما په خیال بهتري په دې کې ده چې موږ په ګډه باندې د حکومت سرپرستۍ کې سیول سوسایټي، میډیا، مذهبي مشران او سیاسي مشران سره په شریکه باندې په مخنیوي باندې کار وکړو چې پیښې مخې ته نه راځي.
پاکستان کې د ماشومانو د تشدد تشدد پر ضد کارکن کی یو غیر سرکاری سازمان ساحل رپورٹ تر مخا ټول پاکستان کے دروازانہ په بنیاد خوشا لسو معشومان سرا بیلا بیل ڈول زیاتی کی گی اور یواز پا خیبر پختونخوا کے پا دو ذرا شلم کے در سوا اور درویشت معشومان دا زیاتی خکار شیو چپک سلور معشومان اور در معشومان جنکے دا جنسی تیرے ورستو وجل شوی هم وی بلخوا حکومت لخوا دا خیبر پختونخوا پا اتو زلو کے دا معشومانو دا تشدد پر ضد عدالتونه هم جوړ شوی دی چپک دا وقت پسونو دا دغ ڈول کی سنو اور ادن هم روانی دی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
مشال ریڈیو هر ورز له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریڈیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
مشال ریڈیو ته وګورئ په قبایلی ضلع کې د پام وړ شمیر مزوران غوښتنه کوي چې حکومت دې ورسره د روزګار په مندلو د ژوند د بنیادی ضرورتونو په ترلاسه کولو کې مرستې وکړي دوی وایي څو واره احتجاجونه وکړل خو حکومت یې مسلو ته پام نه کوي بلخوا د صوبې د ولسی خیر خګړې محکمې مرستیال مشر وایي د مازورانو د روزګار په برخه کې 2% کوټې عملي کېدل پیل شوي او د هغوی یو شمیر نورې ستونزې به هم ژر حل شي انیسا اجمل معلومات راکوي
د قبایلی ضلعو د معصورانو د اتحادیو مشران وایي چې په قبایلی ضلعو کې اکثره معصوران د رجستریشن روزګارونو او حالاتو ترلاسه کولو په ګډون یو شمېر مشکلات لري نو باید حکومت ورته پام وکړي په جنوبي وزیرستان کې د معصورانو د تنظیم وزیرستان معصور فاونډیشن مشر ممتاز محسود چې په 2018 کال کې د ماین په 14 کې خپه پرې شوې وه د مارچ په 14 مشال ریډیو ته ویل چې دوی سره په جنوبي وزیرستان کې د شاوخوا 3000 معصورانو نمونه لیکل شوي دي چې پکې کسان د ماینونو لوجه هم معصوره شوی دی خو حکومت و سره مالی مرستی نه دی کړی اغه زیاتوی حکومت له معصورانو سره د روزګار کوټې له 2% څخه د زیاتولو شمنه کړی و خو هغه تر اوسه نه د عملی کړی
اول زمونږ غټ او غوښتنه ده چې مونږ ته د وزیرستان کې یو کمپلیکس جوړ شي کنه د معذورو د پاره چې هغه کې د ریهابلیټیشن هم کیږي هنر هم ورزده کوي دوی ته لاس او خپې هم پکې لګي کنه قابل شي چې په ماشا کې دوی بیا خپل بال بچ تا کور والو باندې بوج نه دوی خپل ګټنه هم کولای شي کنه هنر دی ورزده کی نو خلک داسې دي چې هغه بالکل معذور دي هیڅ نشم کولای په نو هغه د پاره د منتلي داسې وظیفه مقرره کړي مخکې خو 2-3 به ورکولای په دې باندې خو هیڅ نه کیږي کنه
په مومندو کې د مازورانو د اتحادی یو مشر شاه جهان چې جامع ګنډي او په سنټر کې ورسره ګڼ مازوران کار هم کوي وایي چې حکومت با مخ کې مازورا کسانو ته هر کال 5000 روپۍ ورکولې خو د تیرې سمودې راهیسې هغه هم بندي شوې دي
یو حکومت چې د سکولونو مسالې دي چې هغه کوم سره د یک قسمه د غنشتره بیا چې موږ بیان ته ځو د غرنګ بل دفتر ته ځو اسپتال تزو نو مته چاغه کې مونږ ته ډیر زیاتې مشکلات دي چې هغه لارې مخوی نه دی ورکړي ډیر پوې کسان دی هغه د دې لارې نه ورکړي او چې مونږ بیا چلال شو مونږ خپل پیسې چاله ور کو نو ډیر دا وی وی را کې چې دې د داخل کما غا ډیر داسې موقع راغلی چې داخل شي مې نه مون پسې بیا د غره شي
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کورونا وبا پترس کې د بیوسله کورنیو لپاره د میاشتې 2000 روپو ورکولو د احساس کفالت په نوم یو پروګرام پیل کړی دی د خبر سلی د مازورانو د اتحادی یو مشر ایاز وای چې ځینو مازورانو ته د احساس کفالت پروګرام تر لاندې مرستې ورکړل شوې دي خو ګڼ لا هم پاتې دي
بس دا سی دی چې هغه په کټ باندې پراته دي نو دا غي د پد مونږ یو بیل ډیمانډ کوو لکه اوس د بداوې ما چې مونږ د ویل چیر حقدار یو ویل چیر ډیمانډ کوو بس د مونږ د ټرای سایکل ډیمانډ کوو بس د مونږ د مصنوعي خپو ډیمانډ کوو
د معصورانو د دې غوښتنو په اړه د خیبر پختونخوا د ټولنیزي خیر خیګړې یا سوشل ویلفیر محکمې مرستیال مشر خالد خان مشال ویډیو ته ویل چې د قبایلی ضلعو له خیبر پختونخوا سره د شاملولو وروسته دوی د معصورانو د ستونزو هوارولو او غیتا د سهولتونو لړ کې یو شمیر منصوبې رواني کړې دي اغه زیاتوي چې پروزګار کې د معصورانو 2% کوټه عملی کیږي خو په قانون کې لیکل شوی چې اغه اداره چې د معصوره کسانو کوټه نه عملی کوي 9000 روپۍ به ارمیاشت حکومت ته ورکوي
کوم ټیکلا چې 1 میلیون
د سوشل ویلفیر د تیر کال د اگست د شمیرو تر مخه لدې ادارې سره د صوبې شاوخوا 1,00,000 مازوران رجسټرډ شوي دي چې پکې ګڼ د قبایلي ضلعو هم دي.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری شي دي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یکشنبه په ورځ سهار 9:15 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا په بنیر کې د ماربلو کارخانو له وجې اوبه خچنې شوي او پټي شاړ شوي دي، حکومت وایي دغلته یې د یو ماربل زون جوړول پیل کړی دي. چارواکي وایي د پاکستان د سنگ مرمرو 15% ذخیرې په بنیر کې دي، خو د ناسم انتظام له کبله ترې ځایي خلک پوره نه مستفید کیږي. دا مهال په بنیر کې د سنگ مرمرو د 400 کارخانه کانی تراشی چې شاوخوا د 200,000 کسانو روزګار ورسره تړلې ده. پر دې موضوع معلومات د شاهین بنیری په دې رپورت کې.
د بنیری اوسیدونکي او کروندګر ظاهر شاوایی چې په ډیرو سیمو کې پټي شاټ شوي دي او چینې او سندونه خچن پراته دي نوموړي زیاتوي.
د بنیر مین چې کوم خوړونه دي اوبه دي هغه خټولې تباه برباد، د اوبو سره هوا هم ډیر زیات داغې باندې اثر دی او فصلونه خو تقریبا ډیرو ځمکو فصلونه پریخي دي. کوم خلکو چې بخوري کولې د دغه اوبونه نو داغې د ځمکو اوس پوزیشن دا دی چې هغه مکمل سپینې شوې دي. داغې نه علاوه د بنیر چې څومره روډونه دي نو هغه هم د دې ماربل دا کم ټرکونه چې راځي دا اوورلوډ نو داغې د لاسه د بنیر روډونه هم تباه برباد دي.
په منګور کې د چاپیریال د ساتنې د ټولنې مشر اکبر زیب خان وایي چې د ماربلو د کارخانو نه راولاړ شوی خچنوالی د سیمې قدرتي وسیلې د جدي خطر سره مخ کړی دي. نوموړی وایي باید په دغه اړه جوړ قوانین عملی شي او د کارخانو فضلا پولو پټو ته د پریخودو پر ځای په کار راوستل شي.
د دې د ویسټ کې دی دا ڈسپوز آف کی گی فریش واٹر ریسورسز تا دا اوبو کے سالوبل ندی نحل کی گی نو دا دا پارٹیکلس پتور بانی جوڑی پاگے کے بئی گی اگا اوبو کلر رنگ سپن کی اگا زناور کی دی دا اوبو اگا لائف کی دے اگا ختمائی کله چې هم دغه شانته دا اوبو په پټو کې بیږي نو دا په زریز مکه باندې یو لیر جوړ کی چې دا اغه لیر د وجه نه د اغه زمکه زرخیسی کې دا اگر ډیره زیاته متاثر کیږي.
په ملکند سیمه کې د ماربلو د کارخانو د اتحادیې مشر ګل فیروز خان بیا وایي چې 100 د حکومتي چارواکو سره د ماربل زون په جوړولو خبرې شوې دي خو تر اوسه دغه پروژه د ځن ښکار ده. نوموړی وایي که حکومت ورسره مرسته وکړي نو ټولې کارخانې به ماربل زون ته منتقل کی.
پرزیدنت ګورنمنت سره مونږ به د ما زیات میټینګونه وکړو، مونږ هم غواړو چې د مونږ انډستری یو ځای ته راجمه شي، د خوړونه نالې او روډونه بچ شي. نو مونږ وایو چې د دې ټولو مسلو حل چې دی هغه ماربل سیټي دا ماربل زون دی، چونکہ دی سره پیسې نشته نو دی وسو پرائیویټ پارټنرشپ په والا باندې دی کوشش کوي چې موږ څوک ملاو شي او موږ دا چې دی لکه دا پلاټونه ورکو انډستری ته او دا موږ به دې کار روان کو.
بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د ماربل زون لپاره ځمکه ترلاسه کړې ده او د پلان عملی کولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. په دغه اړه د سیمینار د اسمبلی استازی او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار ریاض خان وایي
موږ سکیم اپروف کو تیر شوی بجټ کې د هغې لپاره 30 کروڑ روپۍ کېښودې شوې. موږ خیبر پختونخوا اکنامک زون هغې ته هغه ورغې کوم چې پراپر د انډسټریز د جوړولو د هغې هغه ټول ټاسک هغې ته حواله دی. نو هغې په هغې باندې رالو دلته کې د هغې پراپر سروې وکړه او هغې هغه پی سي ون چې کوم د هغې جوړ کړو هغه 88 کروڑ روپۍ ته راغی. نو اوس په هغې باندې بیا انوایرمنټل د هغې سروې د هغې څومره چې دلته کې دي د هغې ماربل اسوسیشن والا سره میټنګ دلته کې د هغې لپاره 1600 کنال ځمکه چې کومه ده په هغې باندې لینډ اکوزیشن د هغې سیکشن 4 هم شو. امید دا دی چې د میاشتې او نیمه کې هغه میچه ورشي.
د سنگ مرمرو د کارخانو د مالکانو اتحادیه وایي چې په بونیر کې د سنگ مرمرو خواوشا سلور سواد رنگونه دي چې سو قسمه کانی ته راوستل کیږي او د خواوشا 3 لک کسانو روزګارونه ورسره تړلې دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو، پاکستان او هند ته د کرکټ لوبه له برتانوي هند په میراث کې پاتې شوی. لاغرا سے چې د دوړو هیوادونو خپلواکي غټلې په وګړو کې ل کرکټ سره مینا ورستر بلې سیوا شوې ده. په تیر د هند او پاکستان ترمنځ میچونه دوی په ډیر شوق ګوري، خو په 2008 زیږدیز کال پر ممبئی ل ترهګر بدون ورسته که څه هم دوړه لوبډلې په نړیوالو سیالیو کې برخه اخلي، خو په خپلمنځي کچا د دوړو هیوادونو چې کومې لیگ لوبې کیږي هغه ته د دوی د دې لوبډلو لوبغاړي یا د لوبډلې نه غوښتل کیږي. پر کرکټ د پاکستان او هند اړیکو د اغیزو په اړه د اسرا علم مومند دا رپورټ وو.
د پاکستان ملي کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان جاوید مهداد وایي د پاکستان او هندوستان ترمنځ خراب اړیکو کرکټ ته سخت تاوان رسولی دی. میاداد په 1 مارچ مشالې ډو ته ویل په کار د کرکټ د دوه هیوادونو ترمنځ د سیاست ښکار نشي.
باید سپورتس وی او د دې ګټه یوازې پاکستان ته نه بلکې دواړو هیوادونو ته ده. موږ به چې کله هندوستان ته تللو نو هند ته به مالی او نورې ګټې ملاوي دي، ځکه چې د میچ لپاره به دومره ډیر نندارچیان راتلل چې چاته به ټکټونه هم نه رسیدل. بل له دې سره به د دواړو هیوادونو کرکټ ته وده رسیده. د دواړو ګاونډیو هیوادونو اړیکې به ورسره ښه کېدې، ځکه چې هندي وګړو به زموږ پاکستاني کرکټرانو سره ډیره مینه کوله. د دواړو هیوادونو ولسونه غواړي چې کرکټ وشي، نو باید چې هیڅ کله سپورتس د سیاست تر اغیز لاندې را نه شي.
بالکل که څه هم د هندوستان کرکټ بورډ بی سی سی آی خپلو کرکټ لوبغاړو ته اجازه نه ورکوي چې په پی سی ایل، بی بی ایل یا نورو بهرنیو شلوریزه فرانچایز لیګونو کې برخه واخلي، خو انډین پریمیر لیګ یا آی پی ایل چې په 2008 کال کې شروع شوی له تیرو 2 کلونو راهیسې پکې له پاکستان پرته د یو شمېر هیوادونو لوبغاړي برخه اخلي. د شعیب اختر او شاهد افریدی په ګډون یو شمېر پاکستانی لوبغاړو د 2008 کال په آی پی ایل میچونو کې برخه اخیستې وه، خو دغه کال په نومبر میاشت کې په ممبئی ښار کې تر ترهګریز برید وروسته د هندوستان کرکټ بورډ د 2009 کال آی پی ایل ته پاکستانی لوبغاړي روانه بلل. دا برید چې د امریکایانو په ګډون څه باندې 160 کسان پکې وژل شوي وو، هند یې تور په پاکستان لګوي خو پاکستان دا تورونه ردوي. تر ممبئی برید وروسته د پاکستان او هند ملي لوبډلو ترمنځ بشپړه دوړخیزه سیریز هم نه ده شوې او یوازې په 2012 کال کې پاکستاني لوبډلې د هند مختصره دوره کړې وه او هلته یې د دې هیواد خلاف 2 ورځنی او 2 شلوریز میچونه کړي وو. د ډیلی کرکټ اسوسیشن ڈی ڈی سی اے یو پخوانی مشر چارواکی پردیپ اگروال په 9 مارچ مشالې ډو ته وویل چې له 13 کلونو راهیسې د نوي ډیلی او پېښور کرکټ لوبډلو ترمنځ هم میچونه نه دي شوي.
د ډیلی په کچا زموږ له پېښور سره قرارداد شوی و. یو کال به زموږ د ډیلی کرکټ لوبډله د پاکستان پېښور ته تله، او هلته به مو میچونه کول، او په بل کال کې به بیا د پیښور کرکټ لوبډله دلته ډیلی ته راتله. موږ به ترې ډیر خوند اخیسته او له دې سره به د دواړو هیوادونو ولسونو ترمنځ مینه او ورورولي زیاتېده. خو دا هر څه د دواړو هیوادونو ترمنځ د خرابو اړیکو ښکار شول. د خیبر پختونخوا گورنر به موږ ته په پیښور کې د کرکټ کولو بلنه راکوله، نو دا ډیره ښه خبره وه.
اگروال وایي چې د نوی ډیلی او پیښور لوبډلې په خپلو کې سره میچونه کول غواړي، خو د دوی لوبغاړو ته د پاکستان لخوا ویزې نه ورکول کیږي. د فبروري په 28مه په کراچۍ کې خبري غونډې ته په وینا کې بیا د پاکستان کرکټ بورډ پی سی بی مشر احسان مانی ویل چې ملي لوبډله یې سږ کال په اکتوبر میاشت کې په هندوستان کې شروع کیدونکي شل اوریزه نړیوال کرکټ کپ کې د ګډون لپاره تلل غواړي، خو باید لومبه دا خبر یقیني کړل شي چې د هند لخوا به دوی ته هغه عمره ویزې ورکول کیږي څومره چې دوی ته پکار دي.
موږ د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی ته ویلي چې موږ ته دې په لیکلي بڼه د دې پخلی وکړل شي چې زموږ لوبغاړو د لوبډلې نورې عملې نندارچیانو او خبریالانو ته به د هندوستان ویزې ملاویږي. آی سی سی موږ ته ویلي دي چې په مارچ میاشت کې به هغوی موږ ته د دې پخلی وکړي.
د هندوستان خبری اجانس NIE وای چې د هندوستان کرکټ بورډ یو چارواکي ورته ویلي چې د احسان مانی یادو خبرو حیرانه کړی دي. که څه هم اجانس د چارواکي نوم نه دی یاد کړی، خو د مارچ په لومبۍ نیټه یې د لوموړي لخولي لیکلي چې دا د مانی خپله خوښه ده چې له دې یوه سیاسي مسله جوړوي، خو حکومت یې له وړاندې دا خبره واضحه کړې چې دوی به هیڅکله داسې ونه کړي چې یو لوبغاړي ته به د هغه د ملک له وجې ویزه ورنه کړي. د پاکستان پخوانی کرکټر جاوید میاداد او د ډیلی کرکټ اسوسیشن مشر پردیپ اګروال وایي چې تر څو د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکې سمې شوې نه وي، نو تر هغو د دواړو هیوادونو ترمنځ کرکټ او نورې لوبې په بشپړه توګه نشي بحالېدی. دوی له وضاحت ورکولو ډډه وکړه، خو وی ویل چې په دواړو هیوادونو کې داسې خلک شته چې نه غواړي د غاړې کې بحال شي. د سیاسي او سیمه ایزو چارو پوه د پاکستان پخوانی د اطلاعات او افاقي وزیر مشاهد حسین سید بیا وایي چې د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو سمول لپاره د حکومتونو په کچا هلې ځلې او ټریک ټو سفارتکاري له لسیزو راهیسې را روانه ده. د په خبره په ټریک ټو سفارتکاري کې د دواړو هیوادونو غیر سرکاري کسان، خبریالان، مدني فعالان، کاروباریان او نور کسان د خبرو د لارې هڅه کوي چې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې سمې کړي، خو چې کله هم دا خبرې کامیابیدو ته نږدې شوي، نو ضرور څه نه څه بده پیښه رامنځته شوې او دغه کوششونه یې ناکامه کړي دي.
زما په خیال د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په وخت کې خبره ډیره مخکې تللې وه، نه یوازې په ټریکټو کې بلکې د حکومتونو په کچ هم. په 1990 کال کې د نواز شریف او د هند د ها وخت وزیر اعظم اندر کمار ګجرال ترمنځ ملاقات کې ډیر پرمختګ شوی و. دا ملاقات چې ما پکې د اطلاعاتو وزیر په حیث ګډون کړی و، پکې د کشمیر د مسلې او ترهګرۍ مخنیوي په شمول اتو نکاتو باندې د هر اړخیزه خبرو پر پیلولو اتفاق شوی و. خو د ګجرال صاحب حکومت ختم سو، اټل بهاري واجپایي صاحب راغلی او هغه هم له پاکستان سره د کشمیر په ګډون ټول مسلې د خبرو لاله هوارول غوښتل، او په عین حال کې ټریکټو مذاکرات هم روان و. خو د دواړو هیوادونو ترمنځ په 1999 کال کې د کارګل پوځي جګړې له کبله دا معامله مخې ته لانړ.
مشاهد حسین سید په 9 مارچ له مشالو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه اکثره د هندي پوز د سخت رویې له وجې رامنځته شوې. خو په نوی ډیلی کې د هند خبریال مودی دوبه بیا وایي د دواړو هیوادونو اکثره جنگونه د کشمیر پر سر شوې دي. دوبه په 9 مارچ مشالې ډوته ویل چې پاکستان د کشمیر مسله هوارول غواړي، نو هند بیا له پاکستان غواړي چې خپل ځمکه د دوی خلاف استعمالېدو ته پرېنږدي. نوموړي زیاته کړه باید دواړه هیوادونه لومبیا په هغو مسلو خبرې پیل کړي چې حل کېدای شي.
د پولو په ستونزو دي خبرې وکړي، یعنی د دواړو هیوادونو د اولسونو ترمنځ تګ راتګ دي اسانه کړي، په تجارت او کاروبار دي خبرې وکړي، او د هغه کلتور پر سر دي خبرې وکړي چې د لسیزو په موده کې موږ له یو بل سره شریک کړي دي. زه اوس هم پر دې عقیده لرم چې چیرې د پاکستان او هندوستان مشران، لوبغاړي، هنرمندان، ټولنو مشران او لسونه په خپل کې سره خبرو تکشيني، نو هیڅ قسمه پوځي اسټابلیشمنت د دوی مخه نسی نیولای. زما په خیال د لسونو ترمنځ خبري به اخر کار کامیاب کیږي.
conversations will eventually succeed.
دو به زیاته کړه دا ډیره خه موقع ده چې سږ کال په هند کې شروع کیدونکي شلوریز نړیوال کرکټ کپ کې د پاکستان کرکټ لوبډله ګډون وکړي او حمله دي د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوړ خیزه کرکټ او امن بحالېدل پیل شي. موږ په وار وار هڅه وکړه چې پر یاده موضوع د پاکستان او هند بارنو او دفاعي چارو وزیرانو او نورو اړوند چارواکو سره خبرې وکړو خو هغو زموږ فون پورته نه کړ. همدارز د هند پخوانی لوبغاړو لکه کپیل دیو، روی شاستری، محمد اظہر الدین او نورو پخوانیو او وسنیو لوبغاړو ته هم موږ فون وکړ خو هغو زموږ فون پورته نه کړ. البته د پخوانی کرکټر ویرندر سهواگ منیجر فون پورته کړ خو زیاته یې کړه چې هغه له رسنیو سره خبرې نشي کولی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.